السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د آزادی رادیو بل خبرونه پیل سوې چې د آزادی په څپو کې پروګرام ته ځانګړې سوې ده. پیل له خبرونو کېږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږي نس بیدیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازی فرانک اکویزا پرون پنجشنبه یوه کنفرانس کې وویل
دغه ماشومان په وږي نس له خوبه پاسي. دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ځي، د څښلو لپاره پاکې اوبه او د خوب لپاره بړستنې نه لري. دوی مجبوره شوي په کورونو، پر لارو سړکونو، کروندو، کانونو او دوکانونو کې مزدوري وکړي.
په افغانستان کې د یونیسف استازي ویلي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومان شمیر 1,000,000 او 6 لکو ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 میلادي کال کې به 2,000,000 او 3 لکه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې طالبان دې د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د تخنیکي هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسین امیر عبداللهیان ویلي چې څو وارې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتي چې د هلمند د اوبو په تړاو دې خپلې ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته دې لاره هواره کړي چې دا کار نه دی سوی. عبداللهیان دا څرګندونې پرون وروسته تر هغې پر خپل ټویټر لیکلي چې د طالبانو حکومت پرون په یوه اعلامیه کې د هلمند له سیند څخه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو دوی ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سړوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه سیستان و بلوچستان ولایت ته په سفر کې طالبانو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د اوبو حق پوره کړي، کنه بیا د ګیلې حق نه لري. ایران درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال نیولي وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو او ګڼو حکومتونو د تورونو کسانو د محکومېدو پر څرنګوالي اعتراض درلود. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمي، مجید کاظمي، شیخ شبانی او سعید یعقوبی کرڅپلی د اعدام حکم نن سهار عملی سو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتنه کړې وه چې د دغو دریو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. دغو دریو بندیانو په یوه لیک کې له خلکو غوښتي وه چې د دوی د اعدام مخه دې ونیسي. د بخښنې نړیوال سازمان د مې پر 14 په خپل کلنی راپور کې اعلان کړی چې په 2023 میلادي کال کې په ایران کې د اعدامونو شمیر 1500 بیا ته لوړ سوی و. حال دا چې وړم کال د دغه بنسټ پوینا هلته 314 اعدامونه اجرا سوي وو. د پاکستان د پنجاب د موقت حکومت د اطلاعاتو وزیر وایي چې نن جمعه به په لاهور کې پولیس د پخواني صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کور د کمرو په وړاندې تلاشي کړي. امیر میر پرون پاکستانی رسنوی ته ویلي چې د لاهور د کمشنر تر څار لاندې به عمران خان ته یو پلاوی واستوي. امیر میر ادعا کړې چې د عمران خان په کور کې له دیرشو تر 40 مشکوک ترهګر پټ دي چې د مظاهرو پر مهال د پاکستان پر پوځي تاسیساتو بریدونه کړي وو. په همدې حال کې عمران خان ویلي که ترهګر د ده په کور کې پټ وي، حکومت ته باید نمونه افشا کړي. د راپورونو له مخې د عمران خان پلویانو د مې پر 9 د هغه تر نیول کېدو وروسته پر عامه او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل او د تاوتریخوالي په پایله کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته ځي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولکسی دانولوف ویلي چې هغه به مهمې پرېکړې وسي هلته به مهمې پرېکړې وسي ځکه نو د اوکراین د ګټو د دفاع لپاره هلته د دوی د ولسمشر حضور حیاتي اهمیت لري. چارواکو ویلي چې زیلینسکی به د سرمشریزې پر 3 وروستۍ ورځ د 1 پر ورځ په دې غونډه کې برخه واخلي. مخکې ځینو سرچینو ویلي و چې زیلینسکی به په سعودي عربستان کې د عرب لیګ په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته د امریکا په یوه نظامي الوتکې کې جاپان ته ولاړ سي. او نن جمعه یوې زورورې زلزلې استرالیا ته څیرمه د نیو کالیدونیا په نوم د فرانسې د قلمرو لویالتی جزایر ولرزول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې اداره وایي د دې زلزلې شدت د ریشتر په مقیاس 1.1 درجې و.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم هر کلی مو کوم. د طالبانو په سرپرست اداره کې به څه تغییرات راشي؟ دا پوښتنه وروسته تر دې جنو مطرح کړې ده چې د ملا محمد حسن اخون پر ځای مولوی عبدالکبیر ته واک وسپارل شو چې د ریاست الوزرا چاري مخته یوسي. مولوی عبدالکبیر د 2000 لومړي کال د جنوري په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې د دې لپاره شامل شوی وو چې د طالبانو په لومړي دوره کې د اقتصاد وزارت دوهم رستیال د وزیرانو د شورا غړی د ننګرهار والی او د شرق سند مسولیت چاري مخته وړي. مولوی عبدالکبیر شپېته کلن دی او له واشنگتن سره د دوهې د تړون پلاستیکي دوکې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار پرانیسته مهمه ونډه لرله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اسدی رو ته ویل چې ملا محمد حسن اخون لښنا روغته یو پختر کې کندهار ته د استراحت لپاره ولاړ. د شغل مجاهد په وینا مولوی عبدالکبیر به د ریاست الوزرا د کفیل په توګه کارونه مخته وړي چې چاري ټکنې نشي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخون لوري د ملا محمد حسن اخون د برطرفه کېدو راپورونه ورکړي وو. که هر راز وي د طالبانو په کابینه کې دا تغییر په څه معنی؟ دلته لمن منو سره چېړو. په دې خبرونه کې مو اسحاق اتمر د پانتون استاد، صلاح الدین سعیدی د سیاسي چارو کتونکي، او شاه محمود میاخیل د افغانستان د جمهوری غشتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسول او ویان ته د بحث لپاره بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی براشم میاخیل صاحب، تاسو ته څه فکر کوي چې د طالبانو د رئیس الوزرا د یو په ځای بل ته د کفالت چارې سپارل په څه مفهوم؟
سلام دې ورسېږي تاسو ته او قدرمنو ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. البته تغییر او تبدیل خو په هر حاکمیت کې رامنځته کیږي، اما د طالبانو دغه تغییر او تبدیل چې کوم یو دی، دا ښکاره یو نو رقابت د څرګندېږي چې هغه د قندهار او کابل ترمنځ، یعنې د وزارت ترمنځ موجود دی. ځکه په د دې په سیستم کې ملا برادر مهم مرستیالو او همدارنګ حنفي دا غیر بل مرستیالو، نو دا چې ملا برادر زیات قوت درلوده او حنفي کم نفوذ درلوده، نو په دې خاطر باندې دیو مولوی کبیر چې هغه هم مرستیالو هم دنده خاصه معلومه نه وه، نو هغه تعیین نو دې د خاطر چې کندهار غواړي چې په کابل کې چې کوم سرپرسته اداره ده په هغه باندې کنټرول ولري. اما په عین حالت کې مولوی کبیر د پېښور د شورا مشي هم کوله، کوم چې نو تاسو د کوټې شورا درلودله، دیو درلودله د پېښور شورا و، او همدارنګ د حقانی نتورکو، نو دا په حقیقت کې یو ګروپ مشي درلودله چې هلته د پاکستان سره نږدې اړیکې درلودله او نور مسائل باندې د کولې شتول سبا سکو.
مننه یا خلسه. په همدې برخه کې مخکتر دي چې نور ملمنو ته ورشم. د مایکل سیمپل خبرې لرو چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د مرستيال د استاد په توګه دنده تر سره کړي او په افغانستان او پاکستان کې څه باندې 15 کال ژوند کړی دی. د تپولویډیس کې د افغانستان په ارتباط د غرب د یو مهم کار په پوسترګه کتل کیږي. مایکل سیمپل ازادي رو ته وویل چې د مولوی کبیر ټاکنه ډیره مهمه نشکاري، خو تر دې وروسته ممکن مهم تغیرات راشي. په ورته وخت کې د ملا برادر پاړه د سرګندونی اور
ملا ابو غنی برادر میتانست نیکا سرپرست نیکا تاین شوت.
ممکنه و چې ملا عبدالغنی برادر سرپرست و ټاکل شي، خو دوا دلایل و چې دا کار ونه شو. یو دا ویره و چې خلک انتقاد و نکړي چې ټول واک په مشرتابه کې د کندهاریانو په لاس کې دی، خو بل ستون زده ده چې امیرالمؤمنین ویریږي چې ملا برادر په خپل د طالبانو په منځ کې یو قدرت دی، او خصوصا په پوځي برخه کې دی ډیر انډیوالان لري، نو لازم نه و چې دته واک وسپاري او صلاحیت زیات شي. بل مرستيال سلام حنفي دی د شمال له ازبکانو څخه دی چې په خوای څو ځله اشاره پر امیرالمؤمنین انتقاد وکړ، نو هغه هم سرپرست و نه ټاکه.
د مايكل سیمپل سرګندونی اوس پر شم اتمر سپتاست ساق اتمر د پانتون استاد، تاسو څه فکر کوئ چې د ریاست الوزرا نه د ملا محمد حسن اخون اړخ ته کول او موقتی واک یا سرپرستی مولوی کبیر ته سپارل په څه مفهوم؟
مننه شوار صاحب، تاسو ته نو میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. زما باور داسې دی چې تر اوسه پورې خو ډېر وختي دی چې سړی دغه اختلاف نظر د طالبانو په حکومت کې وګوري چې ګویا واقعا دغسې کوم هدف دلته شتون لري چې مثلا یوه ډله دی چې هغه قوي ډله دی او ټولواک د هغوی په لاس کې دی. دوی ورو ورو د قدرت د انحصار په خاطر دغه نورې ډلې ضعیفې کړي. یعنې دا اوس ډېر وختي دی چې مونږ په دې باندې حکم ورکړو، لیکن تر کوم ځایه پورې چې زه خبر لرم د ملا برادر استحقاق واقعا کله چې طالبانو وقت ورسېدل هغه مقام چې په اصطلاح ملا غنی برادر درلوده په طالبانو کې، یعنی پس د طالبانو د مشرتابه نه دویم کس باید دی وای، ځکه د دوی په مذاکراتو کې ټول مذاکرات د دې په افتکار ترسره شول، همدغسې تقریبا تر یو اندازې پورې نرم سړی دی او په هغه وخت کې د هغه وخت جمهور رئیس ښاغلي کرزي د دې په خلاصولو کې چې دی په پاکستان کې بندي و هلې ځلې وکړې او تقریبا د سولې د پروسې د شروع کېدو سره سم دا سړی یو نوی رکلام شوی و په اصطلاح ټول خلکو پېژانده او په دې نوم پېژانده چې دی نسبت نورو طالبانو ته سخت دریځه نه دی. لیکن په هر صورت یو مشکل چې ملا غنی برادر لري هغه دا دی چې د دې ارتباط یا د دې نږدېوالی پاکستانیانو سره ډېر زیات نه دی په تناسب د مولوي کبیر. مولوي کبیر ډېر وخت اول خو په لومړۍ دوره کې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې د په جلال آباد کې والي و، بیا رئیس زون و، او په هغه وخت کې هم د دې ارتباطات ډېر و. مولوي کبیر تر یو حده پورې پاکستان ته نږدې و، مخصوصا د پاکستان نظامي حلقاتو ته د هغه وخت نه ډېر نږدې پاتې شوی دی د هغوی د
مننه اتمر صاحب. البته د مولوي کبیر په برخه کې چې تاسو دا خبره وکړه، الجزیرې تلویزیون خبر ورکړی دی چې مولوي عبدالکبیر په 2015 کال کې د طالبانو د مشرانو په هغه ډله کې شامل و چې د پاکستان د استخباراتو ایسای له لوري نیول شوی و. البته الجزیره وایي چې دقیقه نیټه لا دوی نشي معلومولی چې د 2015 کال کومه ورځ وه، اما مولوي کبیر هم ایسای یو وخت نیولی و. اوس پر راشم د سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دغه تغییر به د طالبانو په دغه اوسنی نظام سرپرست نظام کې نورو تغییراتو ته هم زمینه برابره کړي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې خبرې تکرار نه کوم، زه به هغه نقاط ووایم چې ویل شوی نه دي. متاسفانه په تیرو اتلسو میاشتو کې د طالبانو سیاست دومره پوخ سیاست وو چې موږ د اصلي موضوعاتو چې د مشروعیت سوال دی د هغه نه ټیټ راغلی استو، کله په تعلیم او تربیه او کله په رئیس الوزرا کله په هغه. دا نظام مشروع نه دی او مشروعیت ته تعهد نه لري، دا هغه بنیادی خبر ده. دا چې په دغه تغییراتو باندې یو سلسله اعتراضاتو ته جواب ویل کیږي او د هغه په نتیجه کې د مولا ملا عبدالکبیر مشخصات او تیره رستۍ خبره دا ده چې د پاکستان سره ښه روابط لري. دا چې په ټول د دې کې څومره تایید شوی دی یا نیول شوی دی دا په خپل ځای، اما د ملا برادر او د بل معاون په تناسب د پاکستان سره ښه روابط لري او په عین حال کې د حقانی ډلې سره هم ښه روابط لري، او په عین حال کې یو تغییر مثبت تغییر په دې دی چې کله چې د قطر صدر اعظم او رئیس استخباراتو سفر وکړ او نورې ناستې په منطقه کې راغلي، داسې تعهدات به وي چې یو سلسله تغییرات راشي او زه په مجموع کې مثبت تغییر وینم. اما په بنیادی شکل باندې تر هغه وخت پورې چې طالبان په یو سلسله بنیادی مسایلو د هغه جملې څخه د مشروعیت په مسایلو باندې د تمامت خواهی د مسایلو او یو سلسله نورو چې خپل دیدګاه بدون د دې چې مشروعیت ولري تطبیقي مرجع د تصمیم گیری مشروع معلومه نه ده، او د ټوپک د زور حاکمیت دا هغه بنیادی سوالونه دي چې مخکې چې معلومه نشي دا تغیرات
ماننه سید صاحب
مشکلات نشي حل
ماننه سید صاحب اوران په خبرونه کې په همدې هم خبري وکړو چې ځینی په دې باور دي چې ممکن دغه تغیر د دې باعث شي چې طالبان په دې فکر وکړي چې نظام مشروع شي او یا ممکن ځینې تغیرات راولي. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو. لوی خبرتیا وروسته د فیسبوک له لارې ازادي راډیو ته د اوریدونکو یو شمیر هغه نظریات له نورو سره شریکو چې مشته را لښلې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلای شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي چپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري احمد شیبر هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشن مختوړي. په دې خبرونه کې مو د بحث موضوع دا ده چې د طالبان په سرپرستۍ اداره کې به د رئیس الوزرا له بدلون وروسته آیا نور تغیرات راشي او کنه. د بحث لپاره مو صلاح الدین سعیدی، شاه محمود میاخیل او اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک له لارې ګڼو اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. تقریبا تر اوسه پورې 122 تبصری شلی بیدی یو چو بایی لطا سر شریکی کم و روز تا وراندی پخپراوان که با یو چو نوری هم لدی تبصر رو را واخلم. خالد ریحان لیکی ممکن دا بدلون دا قطری چارواک و راتک روز تا دا حقوی پا امر شوی وی او ممکن دا نور و بدلونون و خبر هم شوی وی چی دا با وقت و زمان تا پا کتو وشی. اکرام مومن لیکي علي تعالی د شته نظام ته توفيق ورکړي تر څو هم دې مظلوم خلکو او خاورې ته خدمت وکړي. د بیا اوشت پیغام لري او لیکي چې په دې حکومت پسې هم تاسو بدرد وایستئ، په مخکنیو حکومتونو پسې مو هم بدرد ویل. البته دا اوس ازادي راډیو خو بحثونه لري، بحثونه کې چې خلک څه وایي موږ هم مایک خلکو ته سپارو. قاسم درویش لیکلی مشته د دوی بدلون ډیر عادی دی، لکه د ولسوالۍ ولسوال چې بدلی شي ځکه دوی د ولس پرایو نه تراخلی. سلطان غزنوی لیکلی دی زما نظر دا دی چې دا بدلون د طالبانو سیاست د امریکا سره په ګډه دی او دا به د شوانځیو خلاصېدو ته لار پرانیزي. نو دا شوانځي که وروره هر څوک پرانیزي دا خوش خبره ده. او معصوم شینوار لیکي دا ولس نه مني، دا تغیر ولست د منلو نه دی. نور پیغامونه هم راغلي د وړاندې په خبرونه کې مېلمنو سره شریکو. میاخیل صاحب که ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، تاسو مخکې وویل چې دا تغیر په څه مفهوم، لیکن اصلي خبره دا ده چې یو ګام هم واخیستل شي، آیا فکر نه کوئ چې په دې پسې ممکن بل ګام واخیستل شي که چیرته دا ګام حقیقي اخیستل شوی؟
مخکې چې دغه یو اوریدونکي وویل دغسې تغیرات وزیران تغیر و تبدیل کړل، نن والی وي سبا ته قومندان وي، نن قومندان وي سبا ته بل ځای کې والی وي. د هر ولایتونو کسان څو ځلې تغیر و تبدیل شوي دي، نو په دې خاطر باندې دا تغیرات د افغانستان مشکل حل کولی نه شي. لکه سیدي صاحب ته هم اشاره وکړله، مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع حکومت په دې زمینه مساعده کوي که نه مساعده کوي. ځکه چې یو نظام داخلي مشروعیت ونه لري نو هغه نړیوال مشروعیت هم ترلاسه کولی نشي او نشي کولی چې حکومت ولي خی کی انکشاف رامنځته شي او امنیت هم تعمیل کړي. نو په دې خاطر باندې مهمه مسله دا ده چې د مشروعیت طرف ته دې څنګه قدم اخلي. اما زه فکر کوم چې دغه تغیرات فقط خپل قدرت د انحصار او د خپل قدرت د ساتلو لپاره ګامونه دي، ځکه چې اوس موږ تاسو ګورو چې زیات قدرت په قندهار کې ده او د دې امیر المؤمنین چې اوس په لاچا لیدل نه ده او خلکو سره سوال نه هم موجود دي. یعنی دا هغه ځنه فرمانونه صادري دي او تغیرات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې دا د انحصار د قدرت لپاره او د قدرت ساتلو لپاره وسیلې دي، نه د حکومت ولې د خوالي لپاره.
میاخیل صاحب، که چیرته قدرت متمرکز په قندهار کې لکه څنګه چې تاسو وایست، اما د مولوی کبیر له راتګ سره خو بیا ستاسو دا خبره یو څه په دې دلالت کوي چې له قندهار قدرت بیرته نورو سیمو ته لیږدي.
نه، له قندهار نه قدرت نورو سیمو ته نه لیږل، ځکه که چیرې دیو غختل چې کلی کس رامسی کینو ملا برادر پایقت کې د ملا محمد عمر معاونمو
فاغم د امغه سیمه وو فاغم د جنوب غرب د حوزې وو یعنی بیا هم د قندهار قدرت زیاتې دور سر
یعنی هدف ته قندهار نه ده د قندهار او د جنوب خبره د طالبانو په سیستم کې ده رهبری په قندهار کې ده نو په دې خاطر باندې موږ قندهار یادو دلته د قندهار او د جنوب او د شمال او شرق مثلا ده یعنی دی وړي چې قدرت چې همدغه څه اوس په فکر وکړ دوه کاله وو تقریبا چې امیر مونږی چالوولند او فرمانونه صادره نو دا پخپل یو نو هته وزیرانو اغندې تر اوسه پورې نو دا پخپل یو لوی مشکل چې د دې حکومتداري کې او تیر موده کې یعنی په تیر دوره کې دیو تقریبا 13 کال تیر کړل او 17 حکومت درلوده او ان ماډل تیر وخت هم دا و چې امیر مونږی په قندهار کې و او ادارې په کابل کې و او د دې ترمنځ تضاد هغه وخت کې موجود و کستاسی عدیدی مولا ربانی هغه وخت کې د کابل د موقت اداري سرپرست اداري مسول او یو نو کشش یو نو جنجال موجود چې بیا هغه بل اخره مرموز شکل باندې په اسلام آباد کې لمنځلارو او مرشونو په دې خاطر باندې دغه کشمکشونه د دې ترمنځ که هر څومره دی خپل وحدت وخی خو ظاهر امداد چې دا موجود دی تاسو د حنفی اعتراضات ولیدل تاسو د عقلی اعتراضات ولیدل چې په خپل امیر ملي باندې وکړل مکتبونو په باره کې او یا غیر انحصار د قدرت چې هغه تیر ورځو کې هم عقلي خبرې وکړلې نو دا اختلاف موجود دی اما دی وایي چې دا پټ وساتي او قدرت زیات متمرکز کی نو دا زیات متمرکز نشي کولای چې افغانستان ستونزه حد کې او نظام لپاره یا د سیستم جوړولو لپاره موثره تمام شي
مننه اتمر صاحب کستاسو نظر واخلم میاخیل صاحب خو وایي چې چبونه شي په دې برخه کې لیکن ک چیرته تاسو نظر واخلم دغه تغیرات که څام د طالبانو په منځ کې دي د دوی خپل یو کس راځي د بل کس ځای نیسي دغه تغیرات که د اختلافات په سبب وي که د غیر اختلافات په سبب وي یو قدم نه دی چې مخته اخیستل کیږي
زه فکر کوم چې موږ او تاسو اوس ډیر خوشبینانه قضاوت کوو لیکن اصل خبره زما په فکر داسې نه ده ځکه چې طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې ویلي نه دي صرف دوی ویلی چې ملا حسن اخوند مریض دی او اضطراب ته ضرورت لري او دا د اوس خبره نه ده ملا حسن اخوند تقریبا د ډېر وخت را په دې خوا مریض و او دا خبرې حتی داسې اوازې وې څو میاشتې مخکې چې ملا حسن اخوند استعفا کوي لیکن استعفا یې ونه کړه تر دې اوسه پورې خو په هر صورت اوس مشکل خبره دا ده چې ملا حسن خو ناموقوف نه دی که ملا حسن موقوف وی نو ملا کبیر به د هغه په څوکۍ باندې ناست اوس دی په کفالت ناست دی او کفالت داسې معنا لري لکه چې دی موقتي خو په هر صورت زه د طالبانو په حکومت کې څه داسې مهم طرز فکرم نه وینم او دا ممکن هم ما ته نه ښکاري او نه دغه د قطر آیات راتګ کوم تاثیر غورځولی که داسې شو وایي نو بیا دغه رسنۍ نړیوال رسنۍ په دغه برخه کې داسې چپ نه پاتې کېدل او ځینې بلګې به دوی پیدا کول یا خپله دغه د طالبانو رهبري به ځینې خبرې د دوه درې ورځو کې پر رسنیو کې داسې کړی وای چې د دې ښکارندوی وای چې ګویا دوی ورو ورو دې ته چمتو شوي دي چې خپل حکومت پراخ کړي د خلکو غوښتنه دې ومني خپل مشروعیت د خلکو نه واخلي او داسې نور خبرې د قانون مسله وه یا دغه مسلکي کسانو ګمارل وو دا تر اوسه پورې د دولت یو چارواکو نه ما نه دی اورېدلی او زه داسې فکر کوم چې مونږ ته همدغسې یو خوشبیني پیدا شوه یا خلکو ته چې ګویا دغه تغیرات به داسې د دې سبب وي چې شاید د طالبانو په فکر کې ځینې تغیرات راغلی یا د نړیوال فشار تر لاندې دوی دا کار کړی خو زه په دې باور هم نه یم زه
مننه اتمر صاحب
چې دوی داسې تغیر پیدا کړی
د ستاسو د خبرې په تایید مایکل سیمپل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې پخوانی مرستیال استازی ورته نظر لري. دا ازادي راډیو ته ویل دا سراور
په نظر من ای تغییر جالب است.
زما په نظر دا تغییر جالب دی، خو د اوس لپاره ښایي د طالبانو پر حکومتولۍ تاثیر ونه کړي. د دې لپاره چې ملا محمد حسن د وزیرانو د شورا د مشر په توګه هیڅ ډول اجرایوي صلاحیت نه درلود، او د ده ځایناستی مولوي صاحب عبدالکبیر به هم همداسې وي، بس کار به یې دا وي چې په اونۍ کې ممکن یو ځل د وزیرانو د شورا مشري وکړي، له څو میلمنو سره چې ښایي څو پکې بهرنیان وي ملاقات وکړي چې له هیڅ راز اجرایوي صلاحیت څخه نه برخمن کیږي. خو نور اساسي تغیرات ښایي تر دې وروسته راشي، او دا څه چې شوي دي د ذبیح الله مجاهد په خبره عادي پرېکړه ده. دا چې تر دې وروسته څه بدلونونه راځي دا به مهم وي.
سیدی صاحب، د مایکل سیمپل په خبرو کې په دې اخیره کې دا خبره و چې ممکن نور تغیرات راشي، یعنی داسې یو نظر لري، تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. په تاسف سره خارجي منابع او د هغه متخصصین یوازې او یوازې تر دیننه پورې خپل ګټه په نظر کې نیولې دي، او د افغانستان د مازلې د مشکل د پاره کار په عمل کې نه دی کړی. زه تصور نشم کولای چې د طالبانو په ارزشي سیستم کې، د طالبانو په طرز تفکر کې د دې حکومت پراخول کوم معنا ولري. دا د سره معنا نه لري. زه له سره په دې باندې باور من نه یم چې دا حکومت، دا اداره او دا سیستم دی په یو څو افراد واردولو باندې او په یو څو ایجنټانو واردولو باندې پراخ کړی شو، دا به مشکل حل کړي. نه، دا د حل لار نه ده. د حل لار تر هغه وخت پورې نشي ترلاسه کېدلی چې موږ کوم نوې اختراع ونکو، مشروع حاکمیت ته د یو فرد یو رای د پاره کار ونکو. دا کار به په مقدماتي شکل په ناستو کنفرانسو لوی جرګو کې، اما دا ناستې کنفرانسونه لوی جرګې بیا هم د ملت په ځای یو څو انتخاب شوي د مختلفو په اصطلاح تاثیراتو لاندې دا باید تصمیم ونی. دا تمام باید د دې زمینه برابره کړي چې د هغه په نتیجه کې موږ کوم بشري بل اختراع نه ده په کار نشي کېدلی او نشته. هغه اختراع شوی ده، هغه اختراع ده چې د دې وطن یو وګړی یو رای نظر وکړي، او د هغه په نتیجه کې تاریخ د حکومت کې امارت اسلامي د شپږم سم په پوره تړل دي کنه تړل دي، اما په دې حکومت کې یو څو نفر شریکول او حاکمیت پراخول د بے معنا ام فهمه او 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 غیر عملی بے معنا خبر ده. په دې خاطر باندې بنیادی حل په بل ځای کې ده. هغه بنیادی حل په سیستم سازی باندې توافق ده، په لارې باندې توافق ده. د دې لپاره هم لارې شته، هم افراد شته، او هم د افغانستان دقیق قوي قانون نشته چې په مختلفو حرکتونو کې راټول شوی دي مدافعان منافع ملي او نور چې په یو ستر پلیټ فارم کې ایجاد شوی دي او ستر ائتلاف اعلان کړي، د دې سره یو ځای د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نسخو باندې توافق ده. نه دا چې په طالب کې دی یو څو نفر نور کادرونه راشي، کاد پرو اکثر پروفیسور جریشي متخصص د حقوق بین الدول به یې احمد افغانستان د لپاره په درد نه خوري. هغه یو تجدید شوی حکیمت پراشوتی حکیمتونه پروفیسوران دا ترڅو چې مشروعیت ونلري د مشروعیت لپاره لري دي، دا هسې وخت ځای کول دي او د هر لار نه دا. او مایکل زیک نور څه دي، دی اکثرا د دې د غلطو مشورو پر بنیاد باندې د افغانستان د تراژدي سره مخامخ شوی دی او لا هم دا پروسه جریان پیسې.
مننه سیدی صاحب. میاخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ د دې مایکل سیمپل دغه خبره چې تر دې وروسته ممکن ځینې تغیرات د طالبان په حکومت کې راشي، څه فکر کوئ؟
نو لکه مخکیم ویلې شروع ته وکړل چې تغییر او تبديل خو دا په ټولو جګړو کې او دا کې رامنځته کیږي، اما مشکل د افغانستان حل کول نشي. هغه دا ده چې په افغانستان کې باید یو مشروع حکومت د قانون په اساس باندې رامنځته شي، او لکه صحیح چې ویلې چې تګلاره په کار ده چې موقت حکومت څونه وخت پاره وي، وظایف یې څه شي، او بل اخره آینده کې ولسواکي څنګه تعمیل شي. ځکه چې یوازې همشموله حکومت چې یو پنځه کسه پکې داخل کړي د مختلفو قومونو یا اشخاصو، نو دا همشموله حکومت جوړېدل نه شي. موږ همشموله پروسې ته ضرورت لرو چې په هغه کې د افغانستان ټول ولس برخه واخلي، او د ټول ولس اعتماد وي چې ملي مشروعیت د یو حکومت او نظام رامنځته شي چې اوس هغه نشته دی. نو تر څو چې هغه رامنځته نشي دا ټول مسائل دي چې حل پې مصرفيږي، اما د افغانستان مشکل حل کولای نشي. په تاسو د مثال کوز دی و دغه جنکیو خوندي بیرته کی دا د افغانستان مشکل حل کولای نشي، ځکه چې قانوني حکومت هلته وجود نه لري او د خوندي و د تکول دا د خلکو حق ده، د نجونو حق ده چې خپل تحصیل وکړي، د ثانوي دورې او لسانس دورې او نور کار او ژوند او روزګار کې برخه واخلي. یعنی دا حق دی یو ناغست نو حق ورکول دی، ته دا معنی نه ده چې چا مانه سړي سره په پور وي هغه ته واخلي او به تاسو ته وایي چې ما دا څه پکې به ته درکړي. نو په دې خاطر باندې
خیر مې اخیل صاحب لشتر لږ قرض خو به ترلاسه کړی وي، نو لشتر لږ قرض خو به ترلاسه کړی وي.
نو خو اول د جيب نو ته هغه سي دي به ته وتبل چې به ته متاته درکړي کنه. یعنی معنی دا ده چې دا به ته حق نشو، یعنی په دې لحاظ باندې. نو خبره دا ده چې هم شموله د پنځه کسو شاملې دل په حکومت کې دا نتیجه نه ورکړي تر څو چې هم شموله پروسه نه وي او هغه کې ټول افغانان برخه وانخلي. او هغه طبي خبره چې قانون اساسي ده بل اخر انتخاباتي او د مشروع حکومت رامنځته کیدل دي. نو کله دغه تلاره وره نشي نو دا به یو حاکم ډلې وي د کوپک په زور راغل ده او بقا نشي کولای.
مننه اتمر صاحب ستاسو نظر څه فکر کوي چې بیا هم که څه هم دا سوال یو ډول تکراری ده، لیکن د دې خاطر چې د مشروع نظام خو ته افغانان لاړ شي، د دې لپاره چې د سیو نظام لور ته لاړ شي چې هغه اساسي قانون ولري په نړیواله سطح مشروعیت ولري، نقطه بي خبره ده چې واړه ګامونه باید واخیستل شي. کلوي ګام واخیستل چې خو واه واه او کنه ځین واړه ګامونه په کار نه دي چې واخیستل شي.
یقینا ګامونه چې شهیدی دوستانو په دې باندې خو پوره تفصیلی خبره وکړي، اوس ګامونه دا دي چې اول دي دوی باید خلق سره کینی یو ملي بس د مطرحشي. موږ افغانستان کې اوس څه مشکلات لرو؟
اتمر صاحب محترم او بخشه، مثلا البته مثال زور کوم، مثلا تر اوسه پورې په دې سکم دوه کلونو کې ملا حسن اخوند د طالبانو د صدارت چاري مخته وړي، هغه دې ته حاضر نه و چې دغه کارونه وکړي. یعنی دا خو ثابت شو تر اوسه پورې، لیکن مثلا که مولوي کبیر راغی د دې د رقم یو فکر وکړي چې راځه د غنور افغانان چې له دې وطن تللی دي دوی هم سر راغون کا یو غونډه جوړه کا لنړیوال سر ارتباط ټینګه فرضیه ده. یعنی فکر نه کوي چې ک په دغه فرضیه باندې ګام واخلي یو قدم خو به افغانان مختش
ګوري. زین خبرې د سيتي وس مثلا ک مولوی کبیر دغه نوی پوزیشن ته راغلی وی دي په خاطر چې دغه تغیرات کومه سکی باید دغه فکر مخکې تر مخکې نه د طالبانو چارواکو باید خلک سره مطرح کړي په رسنیو کې. یو نوه آمادګي د دې دپاره باید موجود وي. تر دې نن هم چې موږ ګورو د دوی وایندویان د دوی خبرې د دوی بیانیې داسې دوی وایي چې موږ خو په زور امریکاو شپږ څلوېښت هیوادونه د ناتو دا په زوره مات کړل او دا اسلام ختم کړ او موږ د اسلام د خپرولو په خاطر دلته یو او ځینې اساس قوانین او مقررات وضع کړ چې هغه حتی هغه مدني حقوق ته هم دوی احترام نه کوي، هغه ډېر عادي ابتدایي حقوق ته احترام نه کوي. د بله خوا نه لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړ او زه غواړم چې هغه باندې یو ټکی بله هم اضافه کړم چې مثلا خلکو سره باید موږ یو بحث شروع کړو. بلاخره یو ورځ موږ مجبوریږو چې خلکو ته مراجعه وکړو او دغه خلکو ته مراجعه په دې معنا ده چې د خلکو نه واورو، د مختلف اقشارو مختلف طبقاتو د پوهانو د روشنفکرانو د ولس نه د ولس د مشرانو د قوم د مشرانو دغه کسان دي چې دوی سره کینو واورو. موږ دنیا نه پیژني، موږ خپل افغانان نه پیژني په رسمیت، موږ تجارت نه لرو، زموږ پیسې بندې، زموږ دارایي په امریکې کې بنده، موږ سفارت نه لرو. راځئ تاسو موږ ته مشوره راکړئ چې موږ څه شي وکړو. بالاخره په داسې یو ملي بحث باندې موږ په ځینې ارزښتونو باندې توافق ته ورسېږو. او توافق دا دی یعنی که تاسو دنیا ګډ واټ کوي هر رقم چې کوي تر څو چې تاسو یو داسې یو نظام ونه لرئ چې هغه مشروعیت د خلکو نه نه وي اخیستی او په قانون ولاړ نه وي نو هغه بقا نه لري. نو بالاخره وایي که زی زی آوازو ته به راځي بالاخره به که نظام غواړي چې پایدار پاتې شي باید دغه لاره باندې دوی لاړ شي. او اول قدم دا دی چې د خلکو مسؤلیت دی. بیا نو ورو ورو اوس هم دوی لري په دغه حکومت کې هغه زه زی خپله پېژنم یو تعداد کسان دي د مختلف اقوامونه راغلي وزیران دي مولین دي لیکن دوی داسې شی نه دی ځکه چې دوی کله چې مونږ وایو چې مثلا پراخ بنسټ پراخ بنسټ دا معنا نه لري چې څو کسانه تاسو راولئ کینئ. پراخ بنسټ په معنا د یو تنوع سیاسي دی. تاسو مخالف فکرونه متغیر فکرونه باید په خپل نظام کې ومنئ هغوی سره بحث وکړئ د هغوی استعدادونه د هغوی ظرفیتونه وکاروئ. لکه په دې ټولو هېوادونو کې همداسې دی. مخالف دا معنا نه لري چې تاسو لاړ شئ د هغه سر پرې کړئ. دوی خو همدا وایي چې سر یې پرې کړئ ښځې که نظان یې کوي ځان ته د خدای دپاره دا تاسو په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوئ. تاسو یې د نړۍ همدا اوس څلوېښت میلیونه ډالره پاسته کې تاسو ته راځي دغه پیسې د کوم کافر دي چې تاسو ته راځي او رات رات مصرفوي خپل معاشونه کوئ خپل سرتېرو ته معاش ورکوئ. نور په دې کې دغه امتیازات چې تاسو اخلئ دغه د کوم ځینې دي خو دا همدغه د نړیوالو مرستې دي چې تاسو ته راځي او تاسو چې دغه احترام ونه کوئ ته او خلکو ته احترام ونه کوئ ځنه فکر نه کوم که داسې ښیي خو متاسفانه چې اوس وخت کې د دې خبره هغه یو خبره ده
مننه اتماس
د دې خبره نه غیر مونږ د دې نه داسې کوم شی نه دا ورېدلی چې هغه ته مونږ هیله مند شو.
مننه. د فیسبوک لاري او شمیر نور پیغامونه هم له اوریدونکو سره شریکوم. شاهین خان لیکلی دی رئیس الوزرا د کوم فرمان له مخې رئیس شو او دا باید ملت ته روشانه شي. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نل وصل کیشي لیکلی دی طالبان تر ډیره په خپل تصمیم نیونه او چارو کې خپلواک نه دي. وحید معصوم لیکلی دی مشته توپیر نه کوي چې هر څوک زموږ رهبر کیشي. عبدالشکور امین لیکلی دی شکاره نه دی کړی. زید احمد زاهد لیکلی موږ وایو چې دا خو د حکومت سیاست دی د امریکا او قطر پرې څه. رسول خان لیکلی دی چې زما دا غوښتنه ده چې هویت معلومی او کار وکړي او د لپاره زما لپاره مهمه ده. نور را رسیدلی پیغامونه هم وړاندې په خبرونه کې لولو. بیرته به بحث تراشو د دل خطر چې په افغانستان کې لکه څنګه چې تر اوسه پورې د خبرونه میلمنو دا نظر ورکړ چې پراخو بدلونونو ته ضرورت شته او د پراخو بدلونونو له خطره د مخالف نظر اوریدل او د هغوی د نظر شریکول هم مهم دي. میخیل صاحب ستاسو وړاندیز څه ده؟ څه باید وشي چې د مختلفو نظرونو افغانان په یوه میز سره کښېني او ووایي چې مشکل په څه کې دی او یوه حل لار راوځي؟
زه فکر کوم چې مسله ډېره هم سخته ده او هم اسانه ده. که چېرې اراده وي خو بیا ډېره اسانه ده چې بین افغاني یو ډایالوګ رامنځته شي او یو تګلاره تعین شي چې په دوه کالو کې درېو کالو کې په افغانستان کې څنګه اساسي قانون جوړ شي هغه څنګه تصویب شي او بالاخره ولسواکۍ دپاره یا انتخاباتو دپاره زمینه مساعده شي. البته دا یو موقته دورې ته ضرورت لري او موقته دوره باید تو وظایف ولري. اما داسې نشي کېدلی چې یو موقته دوره د ټول عمر لپاره وي. نو په دې خاطر باندې تر څو چې دغه یو فرمله
میاخیل صاحب محترم او بخشه دلته سوال دا ده مثلا د طالبانو په غړیو کې ځین کسان په دې نظر دي چې بيخي انتخابات مانی نه نو دې ته په څه رقم زمينه برابر شي.
دلته خو د دې مشکل هم دا ده چې د دې د اسلام نه برداشت سم نه ده ځکه چې موږ تاسو د صدر اسلام ته چې ګورو څلور واړه خلفای راشدین په مختلفو طریقو باندې تعین شوي دي او د ولس رایه په هغه کې مهمه وه.
البته دی و چې وې انتخابات زکه وس وخت ته بل لار نه لري اما که دی وې چې نه دی او جاهل او عالم رئیس ر یو کړه دا څه نه ده په توګه مثال کسل کسه خه کسان دی او کاندید نه حمایت وکي دا هغه کاندید را اضافه کیږي نو دلته په خپل د پو کسانو چې د چانه حمایت کوي هغه رائے نه زیاتیږي او که پو کسان دی او چانه حمایت ونه کړي دا کس رائے کمیږي لکه یو مشر باید هغه مسولیت باید ولري هغه وظایف باید مشخص وي دا غي دوره وي د سمه چې ټول عمر بالته ناست وي یعنی میراثي توپ د قدرت په اسلام کې مشهده او په نورو ځایونو کې مشهده په هغه دغه دیموکراسي او کې کله چې قدرت میراثي توپ را مخته شوی دی که هغه په سیاسي ډلو کې دی که هغه په حکومتي چارو کې دی هغه ملکونه وروسته پاتې دي
مننه
ټول ملکونه چې وروسته پاتې دي ولته هم دغه شی دی چې د میراثي توپ د قدرت یا دوام د قدرت ته دوام ورکړي نو دا نتیجه نه ورکړي نو د اخره د افغانستان په ګټه باندې ده
آزادۍ په چپو کې پروګرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اتمر سپ د دې له خطر شته خبرونه را غونډه کو د حلارو باندې باید خبري وکړو مثلا د حلار له خاطره آیا د طالبانو په منځ کې په داخل کې ځینې تغیرات د زمینه برابرولې شته چې په نړیواله سطح په کابل کې د حکومت واک تر لاسه کړی چې هغه نړیوالو ته د منلو وي او کنه د طالبانو لاري هیڅ توقع نشته چې د دوی په داخل کې اصلاحات راشي او دوی له نورو افغانانو سره خبرو تکشي
د طالبانو اوسنی رهبری کې یو تعداد کسان د سيتي د دې د خبرو نه د دې د اسار نظریاتو نه موږ داسې برداشت کوو چې دوی سره دغه فکر چوسته د طالبانو د رهبری یعنی هغه د څو کسو رهبری چې موږ ورته وایو د هغو سره فرق لري یعنی دوی دغسې یو امید لري چې یو وخت کې به د دوی دا خبرې اصطلاح ومنل شي او دغه تغیرات به دوی راولي لیکن اوس دپاره دا ډېر زر دی ځکه چې د دوی دغه سرعت چې زه ګورم دا سرعت د دوی ډېر کم دی یعنی دغه څرګندونې پس له شپږ میاشتو پس له اتو میاشتو یو کس یو ځي کې هغه هم تلویحان په کنایه یو خبره کوي لیکن په مجموع کې ځینه داسې کسان شته دي چې دغه تغیرات څه لیواله دي یعنې خوشحاله کیږي او دوی همدغه نظره دي چې باید حکومت پراخ شي حکومت هغه مسلکي کسانو ته ورسپارل شي حکومت کې نور تغیرات راشي انحصار د قدرت باید نه وي د قوم پرستي او مثلا سمپرستي وي دغه خبرې باید نه وي یعنی حتی ځینې خو ما داسې اورېدلي دي چې ځینې حتی په انتخاباتو باندې عقیده لري چې باید انتخابات وي باید حکومت د انتخاباتو د لارې راشي دا هغه فکرونه دي چې اوس زه فکر کوم چې ډېر ضعیف دي لیکن کیدای شي په راتلونکي کې دا فکرونه قوت واخلي او د طالبانو په منځ کې دا فکر غني شي او د دې احتمال شته خو اوس دپاره دغه حاکمیت دومره قید و زیق دی په دغه خپله طالبانو کې چې دوی آزاد څرګندونې آزاد خپل نظریات نشي ورکولی
مننه اتمر صاحب میاخیل صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا دې ته امید لري چې د طالبانو په داخل کې به ځینې کسان دې ته لاره برابره کړي چې له نورو افغانانو سره چې له افغانستانه وتلي دي یا د افغانستان دننه دي له هغوی سره ارتباط ټینګ کړي او ورو ورو دې ته زمینه برابره شي چې حکومت قانوني جنبه خپل کړي
موږ په هر ډله تپل کې حاکمه ډله کې حکومتونه کې افراد مختلف نظریات لري څوک مثبت دي څوک منفي دي څوک افراطي نظریات لري څوک میانرو نظریات لري دا مطرح نه دي مطرح دا دي چې دغه سیستم سره رقم دی آیا د طالبانو سیستم په افغانستان کې ملي ارزښتونه مني که نه مني آیا طالبانو سیستم نړیوال هغه منل شوي ارزښتونه چې په ټوله دنیا کې رایج دي او په ټول اسلامي هېوادونو کې رایج دي چې البته انتخابات دي، البته قانون اساسي دي، مشروعیت نظام دي، دا مانی که نمانی نو تر اوسه پورې دغه طرف ته دیو قدم نه دی اخیستی، نو په دې خاطر باندې د یو کس تغیر و تبدیل او یا بحثونه چې کېږي چې دا
میاخیل صاحب وبخشئ سوال دا اوسي، آیا دې ته امید تاسو لری تاسو په خپل د افغانستان د جمهوریت خوشتون کې خوځښت د سیاسي چارو د مسول اویان په صفت دې ته امید لري چې د طالبانو له ځینو کسانو سره به یو ورځ دی ومیس وی خو او بلی خواته سره کښینې تاسو او د افغانستان په برخه کې به خبري ورسره وکي او کنه د طالبانو په ډله کې خلکو ته دا امید نه لري؟
بله، مخکې ورو خبره وکړه چې مونږ خو د جنگ اعلان نه دی کړی، مونږ ډېر لپاره خبرې کړي دي چې یو بل افغاني ډایالوګ، هغه معنادار ډایالوګ رامنځته شي او هغه کې طالب او ټولې خواوې پکې موجود دي، که افغانستان د راتلونکي لپاره یو تګلار ولري، نو که دا شي وی خو بیا مونږ پکې برخه مخلو منو یم، او که خبره دا وي چې نه راشي تسلیم شي نو بیا تسلیمي خو څوک ځکه نه مني چې دغه 50 کاله په افغانستان کې خلک د مختلفو د آزادۍ لپاره، د نظام لپاره، د سیستم لپاره، د خپل حیثیت او عزت لپاره خلکو قرباني ورکړل، او دا په هیڅ صورت کې تسلیمي صحیح دی، یو تعداد به تسلیمیږي، یو تعداد به ځي، یو تعداد به راځي، اما عام ولس زه فکر نه کوم چې په دغه حالت کې به دیو مشروعیت رامنځته کړي او ثبات به راولي، نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې داسې قدم دیو نه دی اخیستی چې هغې ته سړی خوشبینه شي.
سیدی صاحب ستاسو نظر کا واخلم، د طالبانو په منځ کې د سکسان تاسو وینئ چې هغوی به د سې ګامونه واخلي چې لنور افغانانو سره کښینی او یو حل لار را پیدا کړي؟
په یقین سره په طالبانو کې ډېر ملي با عزت مسلمان شخصیتونه دي، د وطن او د اسلام لپاره جهاد کړی دی او کار کړی دی، اما رهبری په داسې شکل باندې تنظیمیږي چې هیڅوک باید انتقاد ونه کړي، او انتقاد په مفهوم د بغاوت ده، او په واقعیت کې تکول کیږي، دا ځواکونه دلته او هلته را په اصطلاح په اواز هم پورته کړی دی، د دې اواز پورته کول معنا په هیڅ صورت باندې د دې مسؤلیت نه دفع کوي، مسؤل په مجموع کې طالبان سیاست په نتیجه کې خطوی چې په مشرتابه کې قرار لري سیاسي مسؤلیت لري، اما داسې ځواکونه په عمل کې لیدل کیږي، شته دي، احساسیږي، اما متاسفانه سیستم داسې دی چې د دې قوت متناسب نه دی، دا چې څوخ به یو متناسب قوت ورسیږي متاسفانه کم باورې.
مننه. د فیسبوک له لارې به یو شمېر نور پیغامونه هم له تاسو سره شریک کړم، ځینې نمونه نه لوستل کېږي ځکه په نورو ژبو یې لیکلې دي. مالیکا مثلا یو چا لیکلې دي، الحمدلله موږ ټول متحد یو، ټول سره یو یو تاسې شیطانت کوي، البته دا تورې پوری کړی دی. فولاد عظیمی لیکلی دی، موږ هر څه لرو خو عقل، اتحاد، په یو بل اعتماد او رښتینولي نه لرو. سیف الرحمن احمد لیکلی دی، حکومت کې بدون هیڅ د تشویش خبره نه ده. سید الرحمن آریا لیکلی دی، دا افرادو بدلون عادي خبره ده، زنه پوهیږم چې غربي رسنۍ ولې دا موضوع بل ډول تعبیروي. بریال ننګراری لیکي، د طالبانو ټولو پریکړې له کندهاره کیږي، رئیس الوزرا کوم صلاحیت نه لري. یو شمېر نور اوریدونکو هم پیغامونه راستولې دي چې وخت اجازه نه راکوي، او له دوی بیا هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د فیسبوک له لارې پراخ ګډون کړی دی او ګڼ پیغامونه له موږ سره شریک کړي دي. خدای دې وکړي چې په راتلونکو خبرونه کې ستاسو پیغامونه ولولو. البته یو یادونه کوم، کله چې په فیسبوک کې تاسو خپل پیغام راستوي، هڅه وکړئ چې په لنډو یې ولیکئ، بیا د پیغام رسل مشته هم اسانه کیشه. مهرباني سیدیس،
موږ به ډیر خوشاله شو چې دا تصامیم په داخل د افغانستان کې د قندهار نه هم وشي، او موږ ته تشویش دی چې دا لږه اسبر د سرحد نه د پاکستان له خوا نه وشي، موږ دا تشویش به څنګه څوګره پکې دا موږ غوښتنه ده. شکر.
مننه. میاخیل صاحب ستاسو نظر کا واخلم، دغه تغییرات د طالبانو د حکومت د ننه لکه د خبرونه له پیل چې مشروع کړي ده، چې مولا محمد حسن اخوند فرزند کده لري شوی، او دا د نوې رئیس الوزرا راغلی دی، که چیرته دی په کابینه کې ځینې تغییرات راولي، تاسو امید لري چې دا کار وکړي؟
ګوپی ملا ماده سن اخن کو عام کوم د سی ابتکار مدل لو د فار وخت او خپل مستقل کوم اجراءات ملي کړی او کچیر مول کبیر هم د کوم مستقل دغه نشه ولا ذکر چې د دیو ټول تصامیم د دلیل عامل ملي په نامه چې څوک دی دا هغه لپاره نیول کیږي نو په دې خبره باندې دی هغه ازادي چې موږ فکر وکړو چې دا د یو مستقل حکومت مشرتابه کې راغلی دی نوې پالیسي بلري نوې نظریات بلري او هغه به عملي کیږي نو زه فکر کوم چې دا تر اوسه پورې هغه موقف کې نه دی او نه دا تغییرات د هغې په خاطر باندې رامنځته شوي دي نو په دې خاطر باندې که یو څو وزیران لکه مخکې هم تغییر او تبدیل پکې راوسته د فایدامي وزیر یې واغسته بل ځای کې مقرر کړ د مالي وزیر راوغسته بانک راوسته نو دا تغییرات مشکل د افغانستان حل کولی نه شي تر څو چې د مشروعیت د نظام لپاره او یو د قانوني حکومت د راتګ لپاره دې قدم واخلي.
مننه اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دې مولوی کبیر راتګ سره به کپو کابینه کې دوی ځینې تغییرات راولي، آیا ځینې ستونزې به ورسره هوارې نشي؟
زه تاسو فکر کوم چې د اول خطي مولوی کبیر راتګ باید د دې لپاره صبر وکړي چې دا په کوم منظور راوستل شو، آیا واقعا دا یو تفصیل دی د یو موقت مودې لپاره یا دا چې د دې تر شا دغسې یو شی دی چې د راوستې د نوي صلاحیتونو سره او دې نه غوښتل شوي دي چې دغه نوي تغییرات نوي کسان دوی ځای په ځای کړي او نوي فکرونه خلکو ته ورکړي. که داسې و نو بیا دې ته سړی خوشبینه کېدی شي چې یو سلسله طالبان هم آماده شوي دي دې ته چې خپل دغه سخت سیاستونو ته نرمښت ورکړي. او که داسې نه شي زه فکر نه کوم که د دوی ځکه چې د دوی فکري دریز هغه دی چې دغه ټول کوم خبرې چې مونږ کوو د دې برخلاف دي او دغه فکري تغییر ډېر سخت دی چې دوی داسې ډېر ساده په اسانه ومني تر څو چې د یو قوي فشار تر لاندې رانشي یا دا قوي فشار د خلکو د خوانه نه یا دا قوي فشار د نړیوالو د خوانه نه یا نه پوهېږم چې دی هر چا نه ایز چې باید دغسې یو فشار راوسته شي تر څو چې دوی دغه غوښتنو ته غاړه کېږي که نه دوی خو دغسې غوښتنو چې د خلکو د خوانه یي دا خو دغه دوه کاله دي تقریبا چې خلک همدا ناری سوری وهي لیکن اصلا بر علاوه چې دوی په هغه باندې عمل نه کوي اصلا دغه انتقادونه او دغه وړاندیزونه دوی نه مني او دا داسې وایي چې وزیر خپله پاسیږي وایي چې دا هغه دی فرض نه دی علم فرض نه دی دا غلطه خبره ده.
خو سوال او بخشی سوال هم دی کده سوال پم دی کده مثلا فرضیه ده که چرته دغه نوی رئیس الوزرا هم دغه وزیران لری کی دی په ځای نور کسان وټه کی تاسو دا اټکل کولای شئ؟
بله، نو بیا دوی د فکر تر څو چې دوی خپل فکر بیان نکي موږ قضاوت نشو کولای. اوس لکه چې مخکې زما ارزو د وزیر تحصیلات علی خبره چې چا ډیر بمونه الزاویدی دی هغه ماته د استاد نه ډیر قدر لري هغه ته ضرورت دی افتیار نشته. او د وزیر معرف خبره چې یا د وزیر امر بن معروف خبره چې علم حرام دی نو تاسو فکر سره خو زه نه پوهېږم که هیڅوک که تاسو د عربستان سعودي نه کس راوړئ دغسې فکر سره څوک پرمخ تلای نشي دغه فکر سره توافق نشي کولای. نو تر څو چې دغه فکر ته موږ تغییر ورنه کړو دغه توقع موږ باید وکړو چې طالبانو کې داسې تغییر راځي یا دوی مشروعیت خواته ځي یا دوی خو اصلا په مشروعیت باندې باور نه کوي. ډېر کم دی چې دوی وایي موږ د خدای د خوانه رالېږل شوي یو، یعنې دغسې خبرې دوی کوي چې موږ خاص د اسمان نه راښکته شوي.
مننه اتمر صاحب،
تغییر
په لنډو به د سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب، اتمر صاحب خو وایي فکری تغییر باید راشي، د فکر تغییر ته خو کله نا کله حتی پیړۍ هم پکار وي، څرنګه؟
خبر داسې ده، زه په دې باور نه یم چې څوک د خپل جزم او سپین تغییر
دا جزم او دا سپین دی په دې مبارک د هر چا دی په خپل حزب په خپل ګوند په خپل فرقې منګه چې د دې حق غوزان ته ورکو چې په چی شي باندې باور ولرو نور هم دا حق لري چې په یو شی باندې باور ولرو. که چېرته طالب په دې باندې باورمند دی چې دا د دل لاره په علم په مورد کې د پوهې په مورد کې د تعلیم و تربیه په مورد کې د قضا په مورد کې د دې په مورد کې اسلامي ده او بل کارو کې دا ګناګاری کې دا دې نه کوي. زما سپارش دا ده چې د خپل عقیدې نه متیرېږي خو دا چې د دې عقیدې تحمل په دولتي وسایل ولري دې ته مشروعیت پیدا کوي. کچته مو مشروعیت پیدا ک ملت
خدا هم خدا هدا فکر تغییر ده دا وخت غوړی د میاخیل صاحب نظر من پلانډو واخله م څو سنې لرو میاخیل صاحب څنګه امید لري چې تغییر براشي؟
زه فکر کوم چې ډیر زر تغییر رامسته شي او همدا یلته چې ما نظر زده چې من له طالب هم کېدل شو او نه طالب زمونږ هم کېدل شي اما دا چې وزیدله رامسایید شي چې ولس انتخاب وکي کچې
نه
هغه د طالب تبرک
کیو کنه ما نه میخیل صاحب بس وخت په خلاصې دورې لتاسو له سیدی صاحب او لاتمر صاحب څخه مننه کوم. زه احمد شبر لتاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مه
استادت لالو نفس خدي خو به حال دې دما سمزړ می سوري سوری دے جال دے ستا دلاس نخے پرتے دے پرکیارا محبت پسند کنو کی سنبھال